سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوې نن د خالي ورځ د 2015 کال د اگست 8 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې په نخ ساته خبرونه ز عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومن پایل کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. په افغانستان کې د 14 ترڅنګ د پاکستان قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا بلوچستان او شام په اړه رپورټونه لرو. د پاکستان سیمی او نړی مطبوعاتو ته کتنه کوو او ورسره یو څو خوښې سنځري هم درته وړاندې کوو. خو پایل له خبرونو کوو. ویونکی دی اسرار عالم مومند.
سهار مو په خیر. لومبه د مهم خبرونو لنډیز. په کابل کې د پولیسو له اکیډمۍ سره ځان وجون کې برید لږ تر لږه شل افغان زده کوونکي وژل دي. د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې ولې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا انجیوګانو بندیز لګولې چې په پنجاب صوبه کې کار کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غږ هغه قرارداد منظور کړی چې په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه پلټنې وکړي. او د خبرونو تفصیل. په کابل کې تیر ماښام د پولیسو له اکیډمۍ سره ځان وجون کې بریدر لږ تر لږه شل افغان زده کوونکي وژل. دا پیښه هغه وخت رامخته شوه چې یو تن چې د زده کوونکو جامې یې په تن وې د پولیسو د اکیډمۍ له وره سره یې چاودنه وکړه. تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاه شهید سیمه کې یوه بله چاودنه وشوه چې 15 تنه یې وژل او شاوخوا 240 تنه یې جوبل کړل. د شاه شهید د چاودنې پړه طالبانو په غاړه نه ده اخیستی خو د پولیسو له اکیډمۍ سره د شوې چاودنې مسؤلیت یې منلې. تېر ورځ د کابل له هوایي ډګر سره نږدې هم چاودنه وشوه او د دې پیښې د دقیقو نقصاناتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. څه باندې یوه اونۍ مخکې چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه تایید شول، دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داسې لوی بریدونه کېږي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت غوښتي چې ولې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا انجیوګانو بندیز لګولې چې په پنجاب صوبه کې کار کوي. د اسمبلی غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر دې اقداماتو سخت نیوکې وکړي او ویل چې مرکزي حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو خیریه ادارې سیو دی چلډرن په ګډون ځینو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولې او ځینې بیا له مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه پرون د عوامي نشلګون یو غړي جعفر شاه مشال دوته ویل،
کوم انجو اوس چې دلته دوی ولې سین ورکوي هغه ټول لاړو پنجاب ته ملک نورو حصو ته. د صوبې بلینز په اربونو روپیو اوس 3 ارب روپیو هغو پروجیکټونو ته صرف کړي دي. څلور میاشتو نه هغه دغه شان پرتی دي، هغې کار نه شي کولی. څلور 5000 کسان زموږ امپلایز د انجو سیکټر کې دي. په دې صوبه کې سیو د چلډرن دلته کې زموږ په 100 امپلایز په دې صوبه کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي.
یاره به چې پاکستان حکومت ته مو د وړاندې سیو د چلډرن اداره باندې د پاکستان ضد د فعالیتونو کولو تور پورې کړی وو خو د ادارې دغه تورونه رد کړی وو. د خبر ایجنسۍ د باړې بېکور کړل شوي خلک وایي د ستنېدو مرکزونو د کموالي په ګډون یو شمېر ستونزې لري. دوی وایي مالي مرستې ورسره نه کېږي او کورونه یې هم وران ویجاړ پراته دي. د باړې د کډوالو یو مشر خیالمت شاه پردي پرون پر دې اړه مشاهده ته وویل،
فیصد خلکو ته هم پیسې نه یې ملاو شوې او باقیا چې کوم 80% خلک دي هغوی د پیسو نه محرومه دي. چې کوم بنیادي ضرورتونه دي د علاقې اوبو هلته تکلیف دی، نور د بجلی زیات تر کورونه وران شوي دي، لارې دي هغه ورانې ویجاړې دي، خرابې دي.
بلکې د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتنو سره د عمر رضی ادارې چارواکي وایي چې د باړیو شمېر کډوالو ته یې مالي مرستې رسول او چې کومو ته نه دي رسېدلي د هغې په اړه معلومات کوي. امریکایي قاضیانو پرون په افغانستان کې نیول شوي روسي پوځي په امریکایي ځواکونو د برید په پلان جوړول او د لړ کې د طالبانو په رهبرۍ کولو کې ککړ ګرځولې. رایټرز خبرې ایجنسی وایي د اول وار دی چې په افغانستان کې د پوځ یو زنداني د امریکا په یو فدرالي محکمه کې محاکمه شو. د روسي اریک حمیدالدین نومیږي چې د پخواني شوروي په ځواکونو کې د ټینک قومندان وو او افغانستان ته تللی وو. څارنوالانو پر هغه په 15 مواردو کې جنایي تورونه لګولي. نوموړی د عمر قید له سزا سره مخ دی. اریک حمیدالدین د وسله والو طالبانو د ملاتړ لپاره د موادو په برابرولو هم تورن دی. سپینه ماڼۍ مایوسي څرګنده کړې چې په کانګرس کې د ډیموکراټیک ګوند یو مشر غړي چک شومر د ایران د اټومي موافقې پر ضد د رای ورکولو پریکړه کړې. خو دا کار یې د حیرانۍ وړ نه دی ګڼلې. د نیویارک سینیټر چک شومر چې د امریکا په سینټ کې د یهودانو له سترو ملاتړ کوونکو دی د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې د ایران د اټومي موافقې د ردولو لپاره به رای ورکړي. کانګرس به راتلونکي میاشت د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د موافقې په اړه رای واچوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غږ هغه قرارداد منظور کړ چې په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه څېړنې وکړي. د دې قرارداد موخه د هغو کسانو موندل او محاکمه کول دي چې په شام کې یې د کیمیاوي وسلو حملې کړي دي. د قرارداد په طرحه پرون د امریکا او روس د بنو چارو وزیرانو موافقه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمنتا پاور ویل
We need to bring the same unity that we have shown today.
نوموړی وای موږ باید د نن په څیر بیا هم متحد اوسو سو د شام د شخړو لپاره زر تر زره سیاسي حل لاره پیدا کړو. د امنیت شورا پریکړه لیک غوښتنه کوي چې ملګرو ملتونو یو پلاوی ته په شام کې د کیمیاوي ګیس د حملو په اړه څېړنې مسؤلیت وسپارل شي. او د رپورټونو له مخې په غربي افریقایي هیواد مالی کې یو یوکرانې چې پرون په مالی کې د بهرنیانو پر هوټل د اسلامي دولت ډلې له حملې وروسته د وسلوالو لاسو ته ورغلی و په تیښته بریالی شو. د سړي خبریالانو ته ویلي چې لږ تر لږه څلور تنه په هوټل کې ورسره وو چې یو یې د روس او درې د جنوبي افریقا وو. د روس حکومتي چارواکو ویلي چې لږ تر لږه یو روسیه په دې هوټل کې برمته شوی. د مالی د پوځ یو بل ویان پرون ویل چې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک یو غړی په حمله کې وژل شوی. د دې سړي شناخت نه دی څرګند. د اوته دې مهاله د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
په سلام پښتونخوا خبرونه کې مو خبرونه لا اصرار علم مومند اوریدل پروانه غړي کې د جنو نورو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د شاه شهید په سیمه کې د چاودنې وروسته دوه نور بریدونه خپرون سوي چې پکې یو هم د پولیسو له اکیډمۍ سره وسو او شل زده کوونکي ووژل. دا په داسې حال کې ده چې د وسوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د پاکستان په مرسته خبرې اترې درېدلې خو یو افغان او خود افغان چارو کارپو د سولې لپاره بل کوم وړاندیز لري.
لکه چې په افغانستان کې مهي وادونه دي تاغه لسته چینا لسته امریکا ساده ټول یو ان چترای لاندې یو کانفرنس وشي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مرکزی حکومت لخوا په صوبه کې د ځینو غیر حکومتي تنظیمونو پر کارونو بندیز باندې نیوکه کړي خو اعتراض یې څه دی.
په پنجاب او سند نورو ځایونو کې کیږي لګیا دي چلیږي نو ولې دلته نو دا فیډرل نشوي او سره پروجیکټس پکې بند شوي. هیلث کې ډېر بند شوي دي, ایجوکیشن کې بند شوي, سوشل ویلفیر کې بند شوي.
د خبر ایجنسی ستنیدونکو کې کډوال تور لګوي چې حکومت له ژمنې سره سم له دوی سره مالی مرستې نه کوي.
تر اوسه پورې 40% خلکو ته هم پیسې نه یې ملاو شوي او باقیا چې کم 80% خلک دي هغه د پیسو نه محروم دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري یو فایل هم د افغانستان په کابل کې له سو درې مختلفو بریدونو څخه کو. دا چې دا درې بریدونو کې تفصیلي څه دی یو خو پرون د سهار څه وو چې مشال ریډیو په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي وو خو پرون ماښام دوه نور سوي دي. اسدالله لودین دا وخت را سره له کابل د ټلیفون په لاین دی. لودین صاحب تاسو هرکلی کوم که مهرباني وکړئ راته تفصیل راکړئ چې بېګنۍ دوه پېښې بیا بېلې هم سوي دي. تفصیل یې څه دی, څنګه وشوې, څومره تلفات پکې سوي دي؟
بله ډیر مننه. سلامونه تاسو د مشال راډیو ټول اوریدونکو ته. د کابل د شاه شهید سیمه د وړ مشپې د حمله ویره لاله د خلکو په زړونو کې وچه. بیا هم په کابل کې دوه نورې بیلابیل حملې وشوې. لومړی حمله پرون مازدیګر مهال په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ مخ ته وشوه. هغه په داسې حال کې وشوه چې محصلین بیرته اکاډمۍ ته د ننوتو په حال کې وو. روسی او تازه معلومات اخی چې په دې حمله کې شاوخوا شل محصلین چې په دې اکاډمۍ کې په ذکر بوختو په دې حمله کې وژل شوی او یو شمېر ټپیان دي. خو لا هم د کابل امنیتي مسولینو د دې پیښې د کره مرګ جوړې په اړه رسنیو ته معلومات نه دی ورکړي. په همدې حال کې د کابل هوایي ډګر ته نږدې د 15 امنیتي حوزې اړوند هم یو حمله شوې چې هلته د ډزو غږونه هم اوریدل شوي. اوس ویل کېږي چې په دې حمله کې یو بهرنی تبعه هم وژل شوی دی، خو د دې حملې د نورو جزئیاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. د پرون راهیسې په کابل ښار کې امنیتي تدابیر هم جدي دي. نن سهار هم د کابل فضا که څه هم آرامه وه، ډېره ګڼه ګوڼه پکې نه وه، خو بیا هم په هر څلور لارې کې پولیس ولاړ و، موټرې په زیر سره څارل، او په داسې ښکاري چې پولیس ته د احضارات امر شوی تر څو د ورته نورو حملو مخه ونیسي.
مهربانی. ها، یو بل پوښتنه هم کوله چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د تداوی وروسته اوس بیرته افغانستان ته راغلی دی او سمدستي هلته غونډه هم کړې او بیا له ټپیانو سره هم لیدلی، په غاړه باندې څه خبرې یا څه جزئیات مخې ته راغلي؟
بله، کله چې وړمه شپه د شهید په سیمه کې زوروره موټر بم چاودنه وشوه، بیا تېره ورځ د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر هم د پیښې ځای ته ورغی او بیا ټپیانو نه عیادت وکړ. دغه راز ولسمشر اشرف غني هم پرون روغتون ته ولاړه او هلته یې دغه پیښې له ټپیانو سره وکتل. ولسمشر غني په روغتون کې ټولو ډاکټرانو ته او روغتیایي کارکوونکو ته امر وکړ چې د ټولو امکاناتو کار واخلي تر څو دغه ټپیانو ته روغتیایي اسانتیاوې برابره کړي. دغه راز ولسمشر غني پرون د ملي امنیت په شورا کې هم په دې اړه خبرې وکړې. د افغانستان وروستی امنیتي وضعیت یې وارزوه او یو کمیسیون ته یې دنده ورکړه تر څو دغه په د شاه شهید په پیښه کې له ټپي شویو کسانو سره مرسته وکړي او په دې اړه څېړنه وکړي چې دا حمله څنګه شوې، څه لامل وو او ولې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې پاتې راغلي دي.
سمن، ډېره مننه اسد لودین صاحب د مشال ریډیو خبریال په کابل کې، ډېره مننه. شرواز ورته غواړو هم دغه موضوع پر مخ سیړو، هغه دا چې لکه څنګه تاسو واورېدل چې په کابل کې بریدونه سوي دي او دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې کېدلې، خو د ملا عمر د مړینې وروسته په طالبان کې ځنن اختلاف راغلی او دا خبرې اترې وځنډول شي. د سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د روانو خبرو اترو د بریالي کېدو امکان څه دی؟ همدغه پوښتنه شاهین بنیري په خپل رپورټ کې څرګنده ده.
په داسې حال کې چې سیمه کې د امنیت لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی، د کرخې دواړه اړخته د تشدد پیښې دوام لري. د سیمې د چارو پوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلاف د امن لپاره د خبرو اترو روان عمل اغیزمن کولی شي. د افغانستان د فوج یو پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپو امر الله مان وایي د جنگ د استخباراتو دی او باید ګاونډي هیوادونه سیمه کې د تلپاتې امن لپاره د یو بل سره مرسته وکړي.
جنگ د منطقې ده او د استخباراتو ده. د افغانستان حکومت په ډېر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډېر زر دوی باید په تفاهم باندې ورسېږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمنه وهي او دوی دغه اور بالاخره د دوی خپلې لمنې ته هم ورسېږي. د پاکستان د حکومت په دغه مخ تللي ایس آی استخباراتي څانګه او کشفي څانګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګېدلی دا د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده.
د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف له کبله دا اټکل کېده چې ګواکې د سولې د دویم دور لپاره د خبرو اجنډا به بدله شي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د افغان حکومت د سولې د پلاوي مشر عزیز الله دین محمد وایي افغان حکومت به د خپل اجنډا سره مخکې ځي. نوموړی زیاتوي
طالبانو سره د مذاکراتو اجنډا به هماغه څه وي چې زمونږ او د دوی منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې ورباندې خبرې وکړي هغه په خپل ځای باندې دي.
په پېښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي د سولې لپاره د خبرو اترو روان عمل که هر څومره د ستاینې وړ دی، خو دا تر هغه وخته څه مثبتې نتیجې نشي ورکولی تر کومه چې دا هر څه د ملګرو ملتونو د مشرۍ او سار لاندې ونه شي.
د افغانستان کوم هېوادونه دي؟ دغه لس چینا، لس امریکا، دا د ټول یو ان چترۍ لاندې یو کانفرنس وشي. دا ما خیال کې ډېرې ګټورې په نسبت دغه چې د یو ځای مونږ چیرته مذاکرات مری کی بیا رسو بیا منگا خوش ویمی کی بیا بل بل طالبان ول بل گروپ کی را پاس ته صدا نہ منما دا خبر وی چ کمی کنا دا بیا لخت دی
د جمعه پورس پارلیمان ته دا وینا په وخت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویل تیر وختونو کی طالبان سره د پاکستان د اړیکو نه انکار نشی کیدی خو اوس طالبان د پاکستان په قابو کې نه دی نوموړي زیاته کړه چې د افغان طالبانو ترمنځ په یوه تنازع کې هم ککړېدل نه غواړي خو د روغې جوړې د عمل د بریالیتوب لپاره به پاکستان خپلو مرستو لا دوام ورکوي.
شاهین بنیرایو د خیبر پښتونخوا اسمبلی په صوبه کې د مرکزی حکومت لخوا پر ورځینو غیر سرکاري تنظیمونو د لګول سو بندیزونو د جاج اخیستو کار یوې خصوصي کمیټې ته سپارلی دی. پرون ځینو غړو د اسمبلی په غونډه کې دا خبره راپورته کړه چې د ماشومانو د حقونو لپاره د خیر شګړې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په ګډون پر ځینو نورو تنظیمونو په خیبر پښتونخوا کې بندیز لګول سوی خو همدغه سازمانونه ته په پنجاب کې د کار کولو اجازه شته. تفصیل د غلام قوس په رپورټ کې.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي سید جعفرشاه د صوبایي اسمبلی پام دې خبرې ته راوګرځولو چې په سیو د چیلډرن نومي نړیوالي غیر دولتي ادارې باندې د پاکستان د امنیتي ادارو د تحفظاتو وروسته په خیبر پښتونخوا کې غیر دولتي ادارو ته په اجازه ترلاسه کولو کې مشکل دی او په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی. هم په دې لړ کې د اسمبلی غړي سید جعفرشاه مشال ریډیو ته وویل
ډونرز زمونږ ټول واپس شولو زمونږ 35% زمونږ ایډی پی ډونرز واغې 0% یوټیلایزیشن دی کم این جی اوز چې دلته دی ولې سین ورک وغه ټول لاړو په پنجاب ته ملک نورو حصو ته صوبې بلینز په اربونو روپۍ وس 3 ارب روپۍ هغه پروجیکټونه د سفر دي سلور میاشتو نه هغه دغه شان پراتی دی هغه کار نشي کولای. سلور نیم زره کسان زموږ امپلایز د این جی او سیکټر کې دي په دې صوبه کې هغه غریبانو د رزق مسله ده چې د این جی او ختم شي د هغه جاب حکومت ورکول نه شي. سیو د چلډرن دلته کې زموږ په سلور امپلایز په دې صوبه کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي.
د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر لپاره د وزیر اعلی سلاکاری ډاکټر مهرتاج روغانی هم په دې خبره ډېرې سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې د دې لپاره دی یو کمیټي جوړ کړی شي چې ولې په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی او په پنجاب کې هغوی ته د کار کولو اجازه ده. دې لړکی ډاکټر مهرتاج روغانی لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه
یوازې دغه این جی او نه دوه درې دي داسې چې هغې باندې فیډرل نه بین لګېدلې. د هغه کوشچن دا و چې بای په پنجاب او سند نورو ځایونو کې کیږي لګیا دي چلیږي نو ولې دلته نو دا فیډرل نه شوي او څه پروجیکټس پکې بند شوي. هیلتھ کې ډېر بند شوي دي, ایجوکیشن کې بند شوي, سوشل ویلفیر کې بند شوي. خو ډېره خبره پکې دا وشوه مونږ خو یا ریزولوشنز یا به دغه ځي خو ایټ د اینډ آف د ډے دا دغه وشوه چې ځه دغه سټینډنګ ته به لړ شي نو هلته به تھریډ بیر ډسکشن وشي او مونږ به فیډرل نه تپوس وکړو چې بای دا ته چلیګ نو دیزه ولې بند شو نو کم کم زمنګ چې هیلپ هم راشي به دا کم بند دي. زما خو شکر الحمدلله یو سلور یونټ بند خو هغه ما یونیسف سره خبرو کو نایرا لټه کو ورکړي تر دسمبر پورې خو ځنه ځنه د ایجوکیشن او د هیلپ نور بند شي وي دي کنه.
تیر ورځ د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر د غیر موجودګۍ په وجه د پښتونخوا د اسمبلی په تاریخ کې په اول ځل د یوې میرمنې انیسا زیب طاهر خیری په مشرۍ کې د صوبایي اسمبلی غونډه ترسره شوه او انیسا زیب طاهر خیری د اسمبلی د غړو په سلا مشوره په پښتونخوا کې په ځینې غیر دولتي ادارو د بندیز د مسلې لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو منظوري ورکړه.
ته غلام غوث رپورت موریدلی. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداري اف ټي ام اي چارواکي وای د روان کال د مارچ له میاشتې زیات وروسته پوری د باړي بیلابیلو قبیلو شاوخوا 40 بیکوره سوي کورنۍ خپلو سیمو ته استولی دي. خو بیا د باړي بیکوره سوي خلک وای د سندو په وخت یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او زیاتره خلک د مالي مرستو څخه بې برخې دي او کورونه هم وران ویجاړ پراته دي. تفصیل د فرحات شینواري په رپورت کې.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د باړې کاخیل شلوبر او کمبرخیلو کې بیلې خوښه څلوېخت زره بې کوره شوې کورنۍ خپل کورونو ته لېږلې دي او د را روان 10 اگست نه به نورو قبیلو خلک هم لېږي. دوی وایي چې د ستنېدو په وخت د موبایل سیم او ټی ایم کارت په ذریعه هرې کورنۍ ته خوښه 15 زره روپۍ مرسته ورکوي. خو بیا د باړې نه بې کوره شوې خلق وای چې دستانه دو په وخت دی یو لړ مشکلات سره مخ دی او دستانه دو مرکزونه ډیر کم دی او باید دا ورته زیات کړل شي. په دې حکله د باړې د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردی مشال ریډیو ته وای
دا ویو چې په دې پوینټونو باندې ډېر انتهایی زیات رش دی، ټول خلک د زکارانه واپسي غواړي، دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. لهذا د دې دا کم پوینټونه چې دي دا پوینټونه دې یو په دریا باندې زیات کړی شي. د ښځو لپاره، د زنانو لپاره دې الګ پوینټونه جوړ کړی شي او د سړو لپاره دې بیل پوینټونه جوړ کړی شي. په هغې کښې دې بیا د ځوانانو لپاره ځانله پوینټونه، ځکه چې یو ځوان سړی په پوینټ باندې ودرېږي هغه انتظار کولی شي، خو چې کم خلک د 50 نه یا د 45 نه یې بووي او 60-70 کښې وي هغې ته بیل پوینټونه په کار دي چې هغه انتظار نه بچی کو اوسه پورې خو هغه خلکو ته هغه 10,000 روپۍ د واپسې نه دي ملو شوي، هغه 25,000 ویلې وي، هغه 25,000 روپۍ هم دې ته نه دي ملو شوي.
او د باډې سیمې د خلکو د ستونزو په اړه یو بل مشر خیال مدشاه پردي وویل
تر اوسه پورې 40% خلکو ته هم پیسې نه دي ملو شوي او باقیه چې کوم 80% خلک دي هغوی د پیسو نه محرومه دي. په کار دا ده چې حکومت د دې کمپنو خلاف کاروایي وکړي چې دا پیسې خلکو له زر تر زره ورسوي، چې کوم بنیادي ضرورتونه دي، د علاقې اوبو هلته تکلیف دی، نور د بجلی زیات تر کورونه وران شوي دي، لارې دي هغه ورانې ویجاړې دي، خرابې دي، او کوم بنیادي شی چې دی سړک د سړکونو باندې کار لا تر اوسه پورې نه دی روان شوی.
د باډې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په هکله مو چې کله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې FDM اپریشن اینډ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره رابطه وشوه، نو دوی وویل
دا خو د باډې ټانکو تاسو پته دا چې کله شروع شوی نو دې کښې زیات نه زیات چې کوم دی نو زیم چې یو هفته ګیپ راغلي نو هغه به کم وي. برکمبرخیل چې شروع دي او مونږ دا د ملدین خیل له 10 تاریخ نه پلان او پسې د کمرخیل او بقایا چې کوم پلان نږدې د دې د ریټرن پلان مونږ تیار کړی دی، هغه به انشاءالله ریټرن کوو چې هغه کمپلیټ شي. د دې نه علاوه چې چا پیسې بندې دي هغې څه ټیکنیکل وجوهات دي هغې لپاره مونږ چې کوم دی د مختلف چې کوم ټیلینار او موبایلنګ د دوی آفیسز دي په هغې کښې مونږ دوی مینځس کښې وتکلو کړي دي، د هغې کښې باقاعده د هغې کسان ناست دي د هغې مسلې ګوري. او دې نه علاوه د کورونو والې سره باقاعده سروے هم هغه شوې ده، شروع شوې ده، او هغه فنډ هم دغه اپروول سټیج کښې دي، انشاءالله هغې هغه به ضرور شي.
یاد دی وی چې په دې وروستو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او بې کوره شوو خلکو ستنېدل ورته پیل شوي دي، او دغه خلک غوښتنه کوي چې د باړې د بیا بحالۍ لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم 11 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 1:30 بجا،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پونم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
سروې
په 3:30 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو.
او سمی بل رپورٹ ترازو، عوامی ورکرز پارٹی په اسلام آباد کې د پښتنو د کچا یا خامہ کورونو د ړنګولو د حکومتي ګام پر ضد سبا له د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د احتجاجي کیمپ لګولو اعلان کړی دی. د ګوند د روان میاشتې په 12 نیټه په ټول پاکستان کې د احتجاج فیصله هم کړې ده. د اسلام آباد انتظامیه په I-11 سیمه کې کچا بادي ړنګه کړې وه چې له وجې یې شاوخوا 12,000 پښتانه بې کوره سوي وو. حکومت وایي دا ګام یې د هایکورټ په حکم اخیستی وو، ځکه چې دا خلک په غیر قانوني توګه پر سرکاري مځکو میشت وو، خو خلک وایي دوی له حکومته مځکې په پیسو اخیستې وې. د عوامي ورکرز پارټي د سبانی احتجاج په اړه مو د دې ګوند له یو فعال غړي حسن توري سره مرکه کړې ده، او په سر کې مو د دوی د ګوند د راتلونکي تګلارې په اړه پوښتنه کړې ده.
اسلام آباد کې 43 کومې کچا بادیونې دي، هغه کې عیسایانو والا بادیونیا دي او پښتنو والا دي، هغوی مختلفو بادیانو ته مو روزانه څو میټینګونه کوو، او هغه خلک چې کومه بې کوره شوي دي هغوی سره مو رابطې کیو، او اتوار په ورځې به مو پریس کلب مخې ته 11 بجې به کیمپ لګوو. هغه نه علاوه مو حکومت پارټي د عوامي ورکر پارټي مو ټول ملک کې 12 تاریخ باندې هغه ویل کړی دی، احتجاجونو کال ویل کړی دی، نه ټول پاکستان کې به احتجاجونه کېږي. دې نه علاوه مو سپریم کورټ کې مو پټیشن داخل کړی دی د هغه په خلاف، دی پیټیش ما جمع کړه دی نغې بعد سنوي ممکنه د سزا په کیفیت پورې به شروع شي.
یا سن توري سی به د خلک سی کم زینې استل دي دا اوس شرط دی
کوم خلک سره د کور شکلو دي کې ډیر خلک غشو لکه پنجاب حکومت دا آرڈر ډیر کوڅه دا خلک دالته کې پینډې کې او اسلام آباد کې بنا پرګه پولیس یې نه پری ولا غولا پروډوي ولا غولا ټکوونه به سره تللو هغه به غته پینډې ته نه پرګدولو ډیر خلک چې دی هغه غته پښتونخوا ته لوړلو او د کې نیم خلک ایو هغه د دوه خصو دی وای لکه دا پینډې کې یا بدی دی آلته لوړلو پوجي کولونه ته لوړلو ټربل علاقہ دی جاکړه جاکړه نو ته آل تک ډیر خلک اوس غږی پدې کیږي او د کی اوس ډیر خلک سړي څنګه باندې تیار دي هغه ګورونه شروع ته لږه اوس پوری غږی ګورونو کی پټ دي
شا او دین علاوه چې تاسو هم نیولې واست او نور کسان په جیل کې دي یا باندې کنه
جیل کې واش په تاسو دوش پټو کې تاسو نو کې د ډېر کسونو د سیوت غائب تماشبینو د منډای والا او د کومه ابدې سره خو کې منډای دي نو د کې ډېر کسون د ښې پښتونونو پنجابیونو نیولې او هزارولو نیولې نغا پرون یو کې تقریبا ان ان په ځو کسونو هغه وشول ضمانت وشول ولستي کا سپورت کسون پوتې ځای هغه تعلق ابدې سره ده هغه باندې پولیس دا سی ډی ولا دایل زمونه اوس لګولې دي څو سره کوڅه کې ورته راوي دوی تیګو غرونه کولو نغا کسون اوس باندې هغه بیل نه کیږي هغه کوم کیسونه دی هغه اوس مو وخت های کورټ ته وړو آل تکي ولې ضمانت رخصتل کوشش وکړو.
دا حسن توري تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري راځي چې اوس صدر یوسف زی پرخ کې سندر وره
چپلا سکی بندے بلشین دے بلشین دے چپلا سکی بندے بلشین دے بلشین دے داسڑے زمون تکلی سڑے نہ دے سڑے نہ دے سڑے نہ دے چپلا سکی بندے بلشین دے بلشین دے چپلا سکی بندے بلشین دے بلشین دے بلشین دے کی سوزی وار پاور کی سوزی کیا پتی کل کی سو پاور کی سوزی پاور کی سوزی وار پاور کی سوزی لالو کی تتنر نو لکے نہ دے لکے نہ دے
د سردار یوسف په ژغ کې سندره واورېده. اوس هم 9:30 سوي دي. اسرار لمومن د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې تېر ماښام د پولیسو له اکیډمۍ سره ځنوجون کې برید لږ تر لږه 40 افغان زده کوونکي وژل. دا پیښه هغه وخت رامخته شوه چې یو تن چې د زده کوونکو جامې یې په تن وې د پولیسو د اکیډمۍ له ور سره یې چاودنه وکړه. تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاهشاهي سیمه کې یوه بله چاودنه وشوه چې 15 تنه یې وژل او شاوخوا 240 تنه یې ژوبل کړل. د شاهشاهي د چاودنې پرته طالبانو په غاړه نه ده اخیستې، خو د پولیسو له اکیډمۍ سره د شوې چاودنې مسؤلیت یې منلې دی. خبر پختونخوا سبلې له مرکزی حکومت غوښتي چې ولی یې په دې صوبه کې په هغه غیر دولتي ادارو یا ان جی او ګانو بندیز لګولې چې په پنجاب صوبه کې کار کوي. د سیمې غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر دې اقداماتو سخت نیوکه وکړې. ویل چې مرکزی حکومت په دې صوبه کې د ماشومان او خیریه ادارې سیو دی چلډرن په ګډون زنو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولې. د خبر ایجنسی د باړی به کور خپل شوی خلک وای د سندو مرکزونو د کموالی په ګډون یو شمیر ستونزې لري. دوی وای مالی مرسته ورسره نه کیږي او کورونه یې اهم وران ویجاړ پاتې دي. دوی دا خبرې پرون له مشال له سره وکړلې. امریکایي قاضیانو پرون په افغانستان کې نیول شوی روسي پوځي په امریکایي ځواکونو د برید په پلان جوړولو د لړ کې د طالبانو په رهبرۍ کولو کې ککړ ګرځولې. او سپینه ماڼۍ مایوسی څرګنده کړې چې په کانګرس کې د ډیموکراتیک ګوند یو مشر غړي چک شومر د ایران د اټومي موافقې پر ضد د رای ورکولو پریکړه کړې، خو دا کار یې د حیرانۍ وړ نه دی ګڼلې.
د خبرونو لنډیزم له اسرار مومند واورېدل. اوس هم ریاض مسخیل د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د بلوچستان په صورتحال لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې د بلوچستان اپیکس کمیټې غونډه کې د وزیر اعظم پوځي مشر کور کمانډر وزیر داخله او د بلوچستان د وزیر اعلی په شمول ځینې مشرانو هم ګډون وکړ او دې دوران د پورمنه بلوچستان په نوم د یو پروګرام شروع کولو منظوري ورکړې شوه چې پکې به مرور بلوچ پخلا کولو او دوی په کامی بهیر کې شاملولو لپاره مراتي پیکیج ورکول شي. ادارې وایي چې بلوچستان کې د مرور بلوچ په ضد اپریشن او عملیات وچلیدل، خو د دې څخه ګټورې نتیجې راونوتې ځکه چې د خپلو خلکو خلاف جنگ کول ګران وي. لکه چې سرنګ قبایلي سیمو کې د خارجي وسلوالو په ضد کاروایانې وشوې، دې کې د پاکستان پوځ او قانون نافذونکو ادارو سره سره عام خلکو هم لویه قرباني ورکړې ده. خو په نتیجه کې دغه سیمې اوس د وسلوالو نه په پاکېدو دي او د دې رستو د بلوچستان امن او ترقۍ ته خصوصي پاملرنه ورکړې کیږي. ادارې وایي چې بورمن بلوچستان پیکیج تر لاندې به بلوچو ته د کاروبار او ژوند تیرولو دپاره ښې ډېرې پیسې ورکول کیږي او هغه خلک چې حکومت ته تسلیم شي هغوی به په کامی بهیر کې شاملول شي چې دا شان د دوی مشکلات حل شي او د نورو خلکو په څیر دوی ته هم د ژوند اسانه ورکړي شي. خو هغه خلک چې اوس هم د دې موقع نه فایده نه پورته کوي او د ریاست په ضد جنګیږي، د هغوی په ضد به د پوره شدت سره جنگ کولی شي چې دا شان په هر صورت بلوچستان کې امن راشي. او د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو د جمهوریت په استحکام لیک کړی دی. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې تیر زیارت پورز د جمعیت العلماء اسلام او متحده کامی مومنت لخوا د پاکستان تحریک انصاف د اتیش غړو په ضد د کامی اسمبلی غړیتوب ختمولو د پاره جمع کړی شوی قرارداد واپس اغستل د ستاینې وړ اقدام دی او دې ګام سره به پاکستان کې جمهوریت او جمهوری ادارو ته وده ورسی او د سیاسي پارټو ترمنځ د مفاهمت نوې لارې به خلاصې شي. ادارې وایي چې د قرارداد واپسې لړکی د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي مشرانو لوی کردار ترسره کړو. هر څوک د مسلم لیگ نون ځینې غړي هم د دې قرارداد پاس کولو په حق کې وو. خو سپیکر آیا صادق او ځینې مشرانو مولانا فضل الرحمان او د متحده قامی مومنټ غړي په دې قانع کړ چې دغه قرارداد واپس واخلي او د دې په بدل کې د جمهوریت پارلیمان او آئین د سربلندۍ لپاره یو بل قرارداد پیش کړي. اداري اخیره کې لیکي چې د عمل سره تحریک انصاف غړي د ډیسیټ کېدو نه بچ شو او ورسره د سیاسي جماعتونو ترمنځ کړکېچ هم په کمېدو شو او پاکستان د یو بل بحران نه بچ شو، ځکه چې داسې حالاتو کې پاکستان د څه قسمه کړکېچونو او بحرانونو زغملو توان نه لري.
سیمه حالات او نړۍ مطبوعات په ګولایا سوړاندې کړي. له برطانیې خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان فوج مشر د پخواني جنرالانو پر ضد کاروایی یو مثالي ګام دی. ورځپاڼه وایي چې دا ګام سیاسي حکومتونو لپاره پیغام ورکوي چې خپل احتساب وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې باید امریکا، افغانستان او د سیمې ګاونډي هېوادونه د افغان طالبان د پخواني مشر ملا عمر د مړینې وروسته په دغه غورځنګ کې د راپورته شویو اختلافاتو څخه ګټه پورته کړي. د دې لیکنو مهمې برخې له ګل آیا ساورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د دوو پخوانی فوجي جنرالانو پر ضد له درغلیو په تورونو کاروایی کړي چې د ستاینې وړ ده. د ورځپاڼې په خبره دا یو مثالي ګام دی چې د فوج مشر دغه طاقتوره اداره له درغلیو نه پاکول غواړي. ورځپاڼه د یو پخوانی لیفټنن جنرال طلعت مسعود په حواله لیکلي چې دا یو لوی پرمختګ دی، ځکه چې په دغه هیواد کې فوج یو مقدسه اداره ګڼل کیږي چې په اړه یې دا هم ویل کیږي چې له احتساب نه بالاتره ده. د طلعت مسعود په خبره دا ګام د هغو بدلونو ښکارندویه کوي چې جنرال راحیل شریف راوستي دي. ورسوانی په پا پاکستان کې د شفافیت نړیوال ادارې د مشر سید عادل ګیلانی له قوله په مقالې کې لیکلي چې په عمومي توګه په فوج کې دننه د درغلیو په اړه پلټنې پټې ساتل کیږي، ځکه چې له دې سره د فوج حوصلې پر ځای وساتل شي. دا په داسې حال کې ده چې فوج د ترهګرۍ پر ضد قرباني ورکړي دي. ورسپاڼه د عادل ګیلانی په حواله زیاتوي چې فوج په دې باور دی تر هغې ترهګري له منځه نشي تللی تر څو چې د هغه اقتصاد مخه نه وي نیول شوی چې په جرمونو ولاړ وي. د ګیلانی په وینا دا ګام ولسي حکومتونو لپاره هم یو پیغام دی چې باید د درغلیو مخه ونیسي، ګنې د ترهګرۍ مخه نیول به ګران شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغان طالبانو د خپل پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تصدیق کړي او د نوي مشر په سر په دغه غورځنګ کې اختلافات رابرسېره شوي دي، امریکا، افغانستان او ګاونډي هیوادونو له پکار ده چې له دې موقع نه ګټه پورته کړي. د ورځپاڼې په خبره چې د طالبانو په منځ کې اختلافات یو ممکنه موقع په لاس ورکوي چې منځلارې طالبانو سره خبرې وکړي او دې ګام سره به سختریزه وسلوال یوازې شي چې د سیمې هیوادونو ملاتړ ورته ترلاسه دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په سیمه کې د سولې هلو ځلو او موافقې ته رسیدو تر شا وجه دا کیدلی شي چې طالبان امن خبرو اترو کې برخه واخلي او یا یو اسلامي هیواد جوړولو ته نږدې ورسوي. په دې وروستو میاشتو کې عراق میشته اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان په ختیځ کې قوي موجودګي ښکاره کړي او یو شمېر مقامي طالبان یې وژلي دي چې د دغه ډلې مخالفت یې کولو. ورځپاڼه لیکي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یو جلا حیثیت لري او دغه ډلې ته په لویدیځ، منځنی ایشیا او منځنی ختیځ ټول هیوادونو کې د کرکې په نظر کتل کیږي. خو د دې پرتله ملا منصور او د طالبانو سیاسي مشران لوسو کلونو راهیسې په دې خبره ټینګار کوي چې د دوی تحریک یوازې د افغانستان لپاره دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون دی نه د جمعې پر ورځ په شام کې د کیمیاوي وسلو څخه د ګټې په اړه د سیلون لپاره د یو میکانیزم یا طریقې کار پر جوړولو اتفاق وکړ. امنیت شورا په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ چې په شام کې د سیلون لپاره د یو کاري پلاوي د رامنځته کېدو غوښتنه پکې شوې ده. په دې اړه نور جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون په یو غږ په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. د پریکړه لیک پر طرحه پرون د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف موافقه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور وویل
Today's resolution has been adopted with the council's unanimous support.
نننې پریکړه لیک د شورا د ټولو غړو په ملاتړ تصویب شوې ده. دا پریکړه لیک هغو ټولو خلکو ته چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په حملو کې لاس لري څرګند پیغام دی. دا پریکړه لیک هدف د هغو ډلو معلومول او محاکمه کول دي چې په سوریه کې پر خلکو د کیمیاوي وسلو حملې کړې دي. په پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د ملګرو ملتونو د سازمان یو پلاوي ته باید په سوریه کې د کیمیاوي ګاز د حملو په اړه د څېړنې دنده وسپارل شي. غربي دولتونه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم تور لګوي چې زهرجن کلورین غازه د حمله لپاره کار اخیستې ده. خو د سوریه رژیم دا تور ردوي. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین د دې پریکړلیک ستاینه وکړه او پرون یې وویل
Эффективная реализация решений Совета Безопасности, его резолюции 2118.
По муасар джавал да малгурум на тунуда прекрия Америкавал, яни да дей сазман дуасава атласам прекрилик че, да Америка и Русия помлатар да свипшавай, па сурияки да кимияви уасло да зирму парламан за тлюло такит кави, да дей шора я ваданай париадай карты, да таидави че пари да хаса мазо да резману хамкарио имканат موجودی. در سوریه په پلازمینه دمشق کې په 2014 میلادي کال کې د کیمیاوي وسلو په حمله کې ګڼ شمېر ملکي کسان ووژل شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یې د دې هېواد د کیمیاوي وسلو د زیرمو د له منځه وړلو پرېکړې ته اړ کړه. خو تر دې وروسته هم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د یو شمېر حملو خبرونه خپاره شول. د کیمیاوي وسلو د استفادې د مخنیوي سازمان دا صلاحیت لري چې د دغسې وسلو د مخنیوي لپاره په سوریه کې څیړنیز ماموریت وکړي، خو دا سازمان او ملګري ملتونه صلاحیت نه لري چې د دې حملو مسؤول لوری څرګند کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک د دې سازمان له عمومي منشي غواړي چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه د داسې حملو د عاملینو د موندلو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان پکتیکا ولایت د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ښار د پراختیا او تنظیم لپاره یو شمیر سوداګریزه مارکیټونه د جوړولو لپاره ځکه وویشي. دوی وایي چې د شرنی ښار په پیل کې کوچنی جوړ سوی او اوسمهال د اړتیا پیدا سوي چې باید ښار د اوسني حالته لوی سي او د ښار سړکونه، کوڅې او جادې هم معیاري سي. نجیب الله لوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا د ښاروالۍ چارواکي وایي چې د ښار د پراختیا او په یاد ولایت کې د سوداګریزو پرمختیا لپاره به په نږدې راتلونکي کې د څلور شپېته سوداګریزو مارکیټونو لپاره ځمکې وویشي. د پکتیکا ښاروال سید عبیدالله سعادت وویل چې د خرنې ښار نوی دی او په پیل کې د لږ شمېر خلکو لپاره طرحه او پلان شوی و، خو د ښار د انکشاف اړتیاو ته په کتو یاده اداره په پام کې لري چې نوي سوداګریز مارکیټونه سوداګرو ته وویشي.
لله الحمد موږ به انشاءالله په نږدې وخت کې به څلور شپېته مارکیټونه تجارتي هم توضیح کوو، په خلکو باندې غږ کوو، زر تر زره خپله عرضې ښاروالۍ ته راوړي. هغه اشخاص افراد چې د پلانونو مخنیوی کوي او په مرکز کې ځي او د بعضې د اداراتو او د بعضې افراد اشخاص شکایت کوي، دا ولایت څلور نفر پنځه نفر باندې محدود نه ده.
پکتیکا ښاروال زیاتوي چې ښاروالي هم د ښار د ځینو نویو جادو، سړکونو، څلور لارو، ګلدارونو او تفریحي پارکونو د جوړولو پلان لري چې په عملي کولو سره به شرنه په بشپړ ډول یو نوی او مجهز ښار شي.
که د ښار وسط او د نوی پلانونه په امتداد کارونه شروع کېدو او پکتیکا به انشاءالله یو ښه ښاري بڼه ونیسي.
بلخوا د پکتیکا د مدني ټولنو غړي هم د شرنې د ښار د پراختیا اړتیا یادوي او وایي چې په اوسني ښار کې د خلکو اړتیاوې او ضرورتونه نه پوره کېږي. مدني فعال محمد الله همتیار وایي که چیرې د شرنی ښار کې د متوازن انکشاف لپاره لارې خلاصې شي، نو بېلابېل کاروباریان به د خپلو صنفونو لپاره مارکیټونه، ودانۍ او سرایونه داسې نقشه کړي چې کاروبار به یې پکې تر پخوا ډېره پرمختیا وکړي. همتیار هم له سوداګرو او د دې ټولنې د نورو تاثیر لرونکو افرادو وغوښتل چې د ستونزو د جوړولو پر ځای د ښار د پرمختګ لپاره دې یو بل ته لاس ورکړي.
او د هرې برخې هر مسلک لپاره باید ځانګړي ځایونه موجود وي، لکه باید ډاکټران ځانته وي، کسابان ځانته وي، نجاران ځانته وي، داسې ټول باید مشخص وي او بشي وي.
دا په داسې حال کې ده چې سږکال د پکتیکا د ښاروالۍ لخوا د مرکز خرنې بازار په یو شمېر برخو کې تجارتي مارکیټونه خلکو ته ویشل شوي دي چې د کارونو په بشپړېدو او جوړېدو سره به د مرکز خرنې ښار نسبتا پراخ شي او یو شمېر نویو خلکو ته به هم پکې د کاروبار او تجارت زمینه برابره شي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ موردې سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي چې د نعیم توري په غږ کې دا سندره واورو.
ستاد مینو رات سلیخ کاری ستاد مینو
نو رات سلیخکاری
سندره اوریدا اوس یو بلی مرکې ته راځو. د بلوچستان صوبایي وزیر نوبایز یوګیزی پر خپل حکومت غږ کړی چې په صوبه کې د سیلابونو د بیا راتلو د مخنیوي لپاره دي سر له اوسه اقدامات وکړي. دا خبره نوموړي د جمعې په ورځ د اسمبلی په غونډه کې وکړه. د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې په دې وروستیو کې سیلابونو بارانونو ځاني او مالي زیانونه اړولي وو. له غونډې وروسته په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر له نواب ایاز یوګیزی سره مرکه کړې او په سر کې د هغو سیمو پاره پښتلی چې په کې سیلابونو زیات تاوان رسولی دي.
زلا جروب زلا او کلاسیکلا زلا دی کال سیزن چې وي د دوی فصل چې وي دا بالکل او په لاړې صفای د ختم تباہ کړ. بل چې هلته په جروب کې خلکو د دې مندو تر منځ د شلو تر منځ وړې وړې کروندې جوړې دي چې هغه خپل رزق روزي نه دی پیدا کړي. دغه د زیات باران په وجه دغه کروندې صفا دوی له صفا استی میټاو کړي دي. دغه نوم نشان استه بیا داسې ثابت کلی اوبه وړی دی خو خلکو ځان ایستلی دی. په ژوب ښار کې ځینې دیوالونه دا کورونه نړېدلي وو په هغه کې نه کسان تقریبا واړه وو زنانې وو وفات شوي وو. بیا روډو ته ډېر لوی تکلیف هغه زیان رسېدلی دی.
نو نواب صاحب ستاسو حکومت چې تاسو هم یو صوبایي وزیر یاست او د ملت پالو د پښتون ملت پالو حکومت دی ګډ حکومت دی هغه د دې سیمې د وګړو لپاره د باران ځپلو لپاره څه کوي؟ تاسو نه په اسمبلی کې هم دا غږ پورته کړ
نور به تاسو سر سو
موږ فوري تور لاړو البته په خپل سرګو باندې موږ په خپل وګرځیدو د ټول مسایل تکلیفات مو ویلدل او نن د اسمبلی سیشن کې اول اجلاس وو په دا اجلاس کې دا مسله په پوینت اف اورډر باندې ما راپورته کا او پر دې باندې به ان شاء الله موږ څونی چټکه دلای سي وزیر اعلی او د مشکم تللي وزیرانو یاله دې غسر د پی ڈی ایم ای سکم منسٹر یا خپل هم تللی وو هلته فوري تور چې د خیمو یا د خوراک څه ضرورت وي هغه ورکړی وو هغه فوري ایمرجنسی ریلیف هغه خو څه وو لیکن اوس هغه خلق ته نور مزید ریلیف ورکول هغه پروټکټ کول د مطلب له نور بارانو څخه نو د هغې دپاره موږ نن وزیر اعلی څخه خبر وسو انشاءالله په دې باندې به ډېر زر میټینګ کړي
دلته اکثره د زمینداره یا د کر کروندې کوم د زمینداران توانونه سوي دي آیا د هغوی لپاره به هم د حکومت له خوا کومې مرستې وسي
ګوره اصلي خو خبره دغه ده چې نقصانات که سوي دي ټیک دي په دې کې نه کسان ځانونه ضایع شو انسانان ضایع شو یا کورونه نړېدلي دي اصلي خو خبره دا ده د دوی ذرایع معاش یعنی دوی به دا ټول کال بیا څنګه تروي د ده خو سیڅه هست نیس خو هغه اوبه یوړو نو چې هغه یوړو دوی به دا ټول کال څنګه تروي نو د هغه لپاره به داسې انتظامات کړي چې د دوی تر هغه کاله پورې تر راتلونکي فصله پورې دوی ته څه سیسټم څه نظام جوړو چې دوی ته ریلیف ملاو شي تر هغه وخته پورې چې بیا د نوی فصل او د نوي فصل لپاره کم ځای هغه اکسپرټ بجي ماهرین بجي چې هغه دپاره داسې حفاظتي پشتې واچوي چې آینده سیلاب د دوی د زمینداریو ته نقصان ورسوي
لو د بلوچستان صوبای وزیر نواب ایاز چوکیزی چې په بلوچستان په تیر بیا په پښتنو سیمو کې څکم سیلاب راغلی و په هغه اړه باندې زموږ له همکار خدای نور نصر سره خبرې کولې
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي
رسی خود داسی پکار دی کی اغی کی دا مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریسی
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ
تاسو مشال ریډیو اوري د پاکستان دان وسپانه په یو اداریه کې لیکي چې په بلوچستان کې د یو وزیر څخه د ډیرو ماشومانو پلارانو خپل کوچنیانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو انکار کړی دی په دغه شاهین بونیرای نور تفصیل راکوي
ادارې لیکي په بلوچستان کې دا ځل یو وزیر ماشومان د پولیو پر ضد د څاڅکو نه بې برخې پاتې شوي دي د حکومت لخوا دینی عالمانو ته ویل شوی دی چې په صبح کې شروع کیدونکې د پولیو پر ضد د کمپاین لپاره د خپل کردار ولوبي ادارې لیکي چې په بلوچستان کې د کوټې پشین او قلعه سیف الله ضلع د پولیو د وایرس ته خورېدو په حواله د خطر سره مخ دي هم دا سیمې وي چې تیر کال پکې د پولیو وایرس 25 ماشومان ځپلي وو ادارې لیکي دینی عالمانو له پکار دی چې یوازې په خوله د کمپاین مرسته ونه کړي بلکې د روغتیا او تعلیم په اړه د سماجي رویو د بدلون لپاره کار وکړي په حقیقت کې سغدریز ډلې د خلکو د مذهبي جذبو سره لوبې کوي چې په نتیجه کې نه یوازې دا چې د پولیو پر ضد کمپاین بې اثره شي بلکې د روغتیا د څانګې د چارواکو ژوند هم د خطر سره مخ کیږي د کال 2012 راهیسې تر اوسه د پولیو پر ضد کارکونکي د روغتیا د څانګې او یا غړي وجل شوي دي ورسپانې د هند مثال ورکړی دی چېرته چې دینی عالمانو د روغتیا د څانګې د کارکونکو او ولسی استازو سره په شریکه د پولیو پر ضد بریالي کمپاینونه مخ په وړاندې بوتلي دي د ادارې په وینا دینی عالمان باید راوړاندې شي او د پولیو پر ضد د کمپاین په اړه چې کوم غلط معلومات خپریږي د هغې مخنیوي وکړي
د پاکستان د ډان ورسپانی اداریه چې د بلوچستان کې د پولیو په څاڅکو ورکولو لیکلی وه چې وایي چې 20,000 پلارانو خپلو کوچنیانو ته د پولیو څاڅکي نه دي ورکړي. تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خپرونه اورئ. تاسو کولی شئ چې سلام پښتونخوا دغه خپرونه یا پخوانۍ خپرونې یا بیا راتلونکي خپرونې هم بیا کولی شئ چې په ژوندۍ بڼه په مشال ریډیو .com باندې هم واورئ. او د دې تر څنګ د مشال ریډیو چې کوم رپورټونه تاسو اوري هغه د ویډیو په بڼه کې د تصویرونو په شکل کې او هم د ژغ په شکل کې تاسو د مشال ریډیو پر ویب سایټ باندې اوریدلی شئ. او د دې تر څنګ د هر څه که تاسو فیسبوک لرئ نو د مشال ریډیو په فیسبوک باندې تاسو کتلی اوریدلی هم شئ. او تاسو ته د سلام پښتونخوا خبرونه ده په لدې وروسته تاسو ته یو سندره هم درته اورو خو راځئ چې اوس یو اعلان وکړو.
جانان مینا حجی بدا جبن کومینا